نږدې 2 کاله کېږي په ایران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 درنوي و 0 4 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکراروم، 00 درنوي و 0 4 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قری اسد اللہ ہم د پاریا بلات چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات لری دی درکه نست. نور الله نه میږي د پلار نه میراجانه کا او مشغل شپه ژوند یو د چې رزق کم سوی دی، نو ډیر په پریشان یو. تقریبا 8 کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بالا خلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف، خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفاً په دغه شماره دی ما ته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه و د پیری مرزه درلودي، او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر د لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړی پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم، خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه، نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید هغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر فکریا ازما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي، نو نه درا کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده. نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورور چې درا کول لري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتس اپ کې رالیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم، 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
میرا ډیر ټول کار کوم د سلامونو نیک هیل زم احمدین د بل خلک چارګوله ته ورسالې د دې جنور د کل سم تماس سوال موږ یو رکا چې زرو چې په نامه د محمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا غره کړه سوې نو نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بل شماره ده 0 8 8 صفر واویا درش پیتا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا شمارا بیا وایا صفر واویا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا مننا خیر ویسی در آزادی ټول کارکونکو څخه مننه کو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ راسره خبري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووی چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د آرشیف څخه مستده شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووی څه معلومات څه ویلي نو مهرباني وکړئ په دغه کس ما سره تماس ونیسئ. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یاد له څه معلومات لرې چې شماري علامه اریوا شماره درته وایم چې صفر اوسه وشپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او شماره صفر و نه صفر نه او پنځه نه او پنځه. اریوا شماره بیا ما صفر و شپږ و وشپږ وشپږ یعنی صفر وشپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. روشن شماره درته یادوم صفر و نه پنځه نه او پنځه. له تاسو مننه. خدای پامان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پسې پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا دروڅ لويش. درېمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه سوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلوېښت اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا و تا درش نوی. سلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زال رو جوړ خوښ او خوشاله توکل آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی صفر واویا صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایم صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نهه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نهه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې د دې رادیو ته غوږ ټولو ته خاص سلام همدغه وخت بخیر. ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي تیر سوه او دوه دېرش یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه پنځه درې دوه شمېرې یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه بله سلات شمېره وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش واتیا یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغه نو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ورک شوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یاو دوا چلور یاو یاو پینز.
ده آزادی ملما سلامونه اسمت ساروانیم ده آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکترا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل او دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومان وو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي، ضربه یعنی وهل دی. ووها تا ووها الما ووها لبل ووها يعني دا كولا سي كتابا واي كتابا سي كولا سي يو بل خامل باند شروع سي واي پنا لكلو پل وقتلو پا يو كار كولو يو بل خامل باند اما يو دولا كتشا چه يو سوك چه ده مدرسه نساب تسم كي نستي يو پا رواني لحاظ باندي غختلي چه داغا ده مدرسه چه فارغ باید يو خشن يو سوك چه بس بیل وحلو تکولو تڑلو بلکار بانی دیر بلد نی او داد یو دول دی روب و داب و دی دکتورشیپ و دی پل قدرت دی تمرین دی پارا تو طول ماسر لارا و نو داشایستا متاسفانا
کلچ بیا تاسی لمقزنی و لاری کابل تا و شوانزی تا داخل شوی تابان چه درسونو دیر متفاوت و تاسی یو چه ویل دلتا بل چه شول نو آغا اول کلونو در تا سخت نو و تا دی جبی مشکل با ما هم شاید در لود کنه
دی جبی مشکل خوب بدینو چه ما اما ماشون تو کچه غزنی کابل تر منزم تگ را تگ دیر کول دی جبی مشکل نو خو دی اسری علومو او دی دینی علومو تر منز یو غد توفیر چه داده چه دینی علومو که دیر عقیدوی و باوری مسائل دی نو اغا عقیدوی باوری مسائل و باندی حتی اغا پروسه او طرز دی فکر و کار دسته چه دیر با فکر هم نپکه دیر با پختنی هم نکه حتی با دیر و مسائل و که پختنی مطلق ممنوع دی و سادان در توایی چه بدیشی که با پختنی نکه طبیع علوم چه دی اغا خپل میکانیزم و روال دسته چه تاسو پختنو تا خپل عربازی چه پختنو یا پختن خوشبختانه ممنوع هم نده نوزه چه اول طولگی تولار ما پا اول ساعت که چه زل اول زل دکوانزی دروازه طولگی که ننوه تایما اقا ده بیولوژی استاد درسور کول نو ده بیولوژی استاد ده زوهایتاینو پاره بندی خبری کولی نو ما تا هم اقا اول شیبه خوانزه جالبو بیاد درسور چه فارغیدم خصوصا طبیعی علوم او دا یو دول اغا علاقم د ما ده طبیع علوم و سر کسام اغا نور کسی هم ورسل لری خود طبیع علوم و سر ده علاقم پا هم دیو چی سری پختن او پکی کولای سوید
وستی پهانتون راتو ویس پهانتون تسوی چی بیالوژی مخواش و دستی مالی میجی چی لپایل مهم ساینس خواش و
او بیالوژی دستی وشای و چی اغا اول زل چیزی سم تولار اما یعنی پر مجموع که طبیع علوم و ساعتو نو ما تا دیر جذاب کار اسو خود ما دیر علاقات فیزیک سره و او فیزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یا یم کلو کی چې کله په کابل کې دیر شدیدی جګړې وی یو د کابل رادیو و یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غاګ رادیو و نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غوډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دوی چې د تسلی لیزر را منځته سو چې سطح پرې کوي نو ما تا دیر جالبه و جالبه پا دیوه چه آل تا خود جگری ما حولو توپک و چارو و حل و تکولو نو ما ویل چه دا چه دا تا سر چارو هم نیی توپک هم نیی چه هم نیی او پسوله ایز دول یو سطح غواری پریکی دیو خیر دا کار دا پاره مثلا شیشا غواری پریکی و بل دیوال یو درونه دا چارو و راو تبر دی پلاس که پلیزر چه پریکی نو دا یو دول دا ساینس سوله ایز ارخومات دیر جذابو زیسی سمف تولارا و خواندی تا ما دمگ استاد در فیزیک یو چوکو بسم الله خان نمیدو که جوانده خواهی دی عمر واری که مردی خواهی دی او با کی دیر خی انسان و ما تا ما پختن رو نوکه چه استاد همیشه به ما تا وقت را که جز پختنی و کما بیا به ما تا همیشه لطوک و لمحبت تمویل چه او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به ما پختن که وزه که ما دیر پختنی که وزه به ما تاویل چه چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی دی ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیکس کې تک بیا نو هغه علاقه ده ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما فزیک تقریبا نو بیا نه نشلی دن کې ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځه لوستای ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمنه ورک خپل انتخاب هم ساينس او کڅ هم دوستان او ډیرو خپلوان او اته پلان مې خدای وبخي خو علاقه د لو د چیزه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوق د پانځي حکومت مخسته و د وخت لوړ ذکر له وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره سته په هغه حکم کې قاتل کلتوی چې مذکور ماسل د ساينس پانځي څخه حقوق ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چیزه لدې ساينس نه تبدیل نه سم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت کې وڅنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1990 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته څیرمه نو د کارپوهان په دې باندې غږیدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ماته یو ډول د سې کار سره چې څوک باید چې په دیاړه باندې په افغانستان کې امپوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دیاړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي په پښتو به شپړل کېدی
نو فکرم نه کاوه چې په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک ولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصید نو دا به په افغانستان کې به څو سره کوي بیا به ماته وویل چې د دنیا په امید خړل سوي ده کې دای چې اوسه وسی نو او رښتیا ما په امید خړل سوي او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ د لو چې داسې حالت پر مستقی یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدیم کې نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کې بل اخر تر دې جو را رسیدل اوس خپل د پامدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان د پاره د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خود هغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا
تاسو دې مدرسې د دورې او د شونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کله چې د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپ وي که در په یاد شي ویوست
ولا کسی خو طبیعی خبره ده ماسلی دوره کی زکت دیری خو دو کسی دیری جالی پی دی اغا داده چی اول مو خود چی دا جگری دا کابل دا کورونی جگری چی خلاص سوی و تیر زد طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو نو مو گامیشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده کما د ډاکټر سید نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره جدي کوچنی تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل نو ما ته د پانتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای داسې یو تصویر په ذهن کې و خو چې کله پانتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوی وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلې وو تر ساکټه پورې، کیدای سي یو لس یا شل ګرامه مس په پهغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلې وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سم د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پانتون کتابخانې ته. موږ هم صنفیان ټول ټول شو، لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویمو کې، په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې انداد کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو له هغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسو کې چې ووایو چاته چې نه بجې درځم، که په نه بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا نه بجې نفر تاته منتظر وي، ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي، ته که پنځه دقیقې نه وخته ورسې د تا که څو هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوې، بیا به غواړي چې نه اته نیم زره. دغه سم چنې به ورسره وکړي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینی مې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي، او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ، اړ اقل چې تاسو حالت نشئ تلای او حالت تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شئ؟
بالکل متاسفانه قدرته هو او نه نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورپ یعنی... ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسته کوشش وکړئ چې ټول راسته تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نسی، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چیشي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل خوامه لیکنه کوله سرگرمی وراته پیوشی به لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمنی کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمنی ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. اوغوی په یو لالهان د حالت کې دی، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي، تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټې که یو ابرومند ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټ نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټ نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسه د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر دته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر دته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. موږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه نه یې زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیروں